دا مشال اړیو دا وخت په پیښور کې د سحر نه بجې دي. دا مشال اړیو د نه ساتا خبرون په پیل کې ز ګل ایاز او اکرام مسکنیار د سحر کلی وای. نن د زیارت ورځ د 2023 میلادي کال د اپریل 15 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه اوري. یو څو سندرې هم د روانې غړې برخه دي. لومړی به د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورو. دا خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر له افغانستان د خپل اسکرو د ایستلو نیټه اعلان کړه. د پاکستان وفاقي حکومت مذهبي ډله تحریک طلب بیک نه قانون ګرځولو پریکړه کړې او په پاکستان کې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د کرونا وایرس له وجې نور 113 کسان مړه شوي. دا خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو فوجیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه او ویل چې دغه فوجیان به د روان کال د سپتمبر تر 11 وځي. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال ویل چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو مطلب دا نه دی چې امریکایي فوجیان شل کال وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر زیاته کړه
دا هغه وخت چې امریکایي فوجیان د خپل تاریخ تر ټولو لوږدې جګړې کور ته راسي.
ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې په سیمهیز هیوادونو پاکستان، هند، چین، روسیې او ترکیې غږ وکړ چې په افغانستان کې مرستندوی رول ولوبوي. جو بایدن له افغان حکومت سره د دوامدار ملاتړ ژمنه هم وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو فوجیانو د ایستلو د نوې نیټې تر رسمي اعلان څو ساعت وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ټلیفون وکړ. د افغانستان ولسمشر غنی له دې خبرو وروسته پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې له خپل امریکایي سیال سره یې له افغانستان د امریکایي فوجیانو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي او ورته ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع بشپړ وړتیا لري. ولسمشر غنی همداراز ویلي له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې یې د سپتمبر تر لومړی پورې له افغانستان د امریکایي فوجیانو د وتلو په اړه د خبرو پر مهال ویل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د امریکا پریکړې ته درناوی کوي او په دې برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړی چې تحریک لبیک پاکستان یو کلدم تنظیم وګرځوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې وروسته ویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا بندیز په داسې محل لګي چې د تحریک لبیک پاکستان د مشر صاد رضوی له نیول وروسته په ټول ملک کې د یا تحریک په احتجاجي درنو او مظاهرو کې له پولیسو سره په نښتو کې ګڼ کسان جوبل شوي دي. د پنجاب پولیسو چارواکو ویلي چې په سه شنبه په لاهور کې تحریک لبیک له کارکنانو سره په نښتو کې دوه پولیس چارواکو کمړه او لک تر لګه سلویغ ژوبل شوی دی. پولیس ته به بلوګرو کارکونانو ولسی ټرکونه او سرکاري املاکو ته زیان اړولې دي. خو د تحریک لبیک یو وین پر مشال لوتویل چې پولیسو په پرم نمزیر چانو ډزې کړي او د دوی په لویانی وجدي دي. تحریک لبیک تیر کال د نومبر په میاشت کې په فرانس کې په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته په اسلام آباد فیض آباد کې احتجاجي لاریون پیل کړی و چې حکومت سره د مذاکرات وروسته ختم کړل شو. یادې ډلې د فرانس سره د سفارتي اړیکو ختمولو غوښتنه کوله. په پاکستان کې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 113 کسان مړه شوي. په دې سره له کرونا وایرس د مړو شوو شمېر 15,002 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 9,983 ته رسېدلی ده. خو له دې ناروغۍ 6,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د ننګرهار چارواکي وای په تورخم خارګوټي کې امنیتي ځواکونو د پلټنې پر مهال په یو ټرالۍ گاډي کې نږدې 200 کیلوګرام چاودیدونکي توکي نیولې دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې یو ټرالۍ گاډي کې چې دال نو خود یې له پاکستان څخه جلال آباد ته را لېږدول په شپږ ویشتو بورو کې په نږدې 200 کیلوګرام چاودیدونکي ځای پر ځای شوي وو چې د پلټنې پر مهال د امنیتي سرتیرو لاس ته ورغلي او په تړاو یې ټرالۍ چلوونکي او د هغه کلینډر نیولی دی. خبر پاڼه کاږي چې له چاودیدونکو توکو سره نیول شوو کسانو د خپل جرم اعتراف هم کړی دی. د ایران په اټمی موافقه کې دریو شاملو هیوادونو جرمنی، برتانیا او فرانس پرون د ایران له لوري تر 80% د یورانیوم د غنی کولو او د پرمختللو سنټریفیوجونو د کارولو په پریکړه سخته اندېښنه ښکاره کړه. دوی په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې په دې پیمانه د یورانیوم غنی کول د اټمی وسلې د جوړولو لور ته مهم ګام دی او له سوله ایزو هدفونو سره سمون خوري. د ایران حکومت د نتانز په اټمی تاسیساتو کې له چاودنې دوه ورځې وروسته اعلان وکړ چې د یورانیوم تر 80% پورې غنی کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دا کار د نتانز د چاودنې په ځواب کې کوي. اور اسے خبر پاکستان تیر شپہ جنوبی افریقہ تا دا کرکٹ پا دری مشل اوریز سیالے کے ماتے ورکا سر لدی چھ جنوبی افریقہ لوب ڈلی دا پینزو لوبغاڑو دو سوزیدو پا بدل کے پاکستان تا دو سبا سلور منډي هدف ورکړی وو، خو پاکستان لوبډلې یوازې د یو لوبغاړي د سوزیدو په بدل کې دا هدف پوره کړ. د شل اوریزه سیریز کې پاکستان دوا او جنوب افریقا یو لوبه ګټلې ده. د شل اوریزه سیالو سلورمه او اخري لوبه به سبا د اپریل په 14 کېږي. دا د مشال اړې خبر.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
کډرونکو تاسو د مشال اړې سلام پښتونخوا خبرونه ته غواګي. په روانه غړې کې تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه راوړي دي. ځانګړي راپورونه هم در خبرو یو څو سندري هم اوریدل شي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل فوجیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه او وی ویل چې نور هغه وخت راغلي چې د امریکا د تاریخ دا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې تیر کال د فروری پر 9 نیټه لاسلیک شوی وو، په پام کې واچې ټول امریکایي فوجیان د مې په لومړۍ له افغانستان وځي. د ولسمشر جو بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو اعلان سره هممهاله د ناټو یو شمېر نورو غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ د خپل فوجیان له افغانستانه باسي. نور تفصیل د اسما ساروان په دې راپور کې وو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حمله مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کال وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. د وویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملت ته په وینا کې ویل امریکا پر یوې داسې جګړې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولی چې نامعلومه وي او نتیجه یې بدلېدلی نشي. ده زیاته کړه، موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور دوام نشو اوږدولی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره به آیډیال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر همداراز ویل
زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوري پال دوه دیموکراتان وو، زه به دا مسؤلیت 15 ولسمشر ته پرېنږدم.
د وویل چې په دې اړه یې له خپلو متحدانو، پوځي مشرانو، د کانګرس له غړیو او مرستیال ولسمشرې کمیلا هاریس سره مشورې کړې چې د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکوي. دا هغه نیټه ده چې 40 کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنګټن کې تروریستي حملې وکړې. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړ، وی ویل چې د ده حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکوي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکوي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د مې په لومړۍ له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د ناټو یو شمېر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
له افغانستانه د سپتمبر په 11 د ټولو امریکایي فوجیانو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن له پریکړې وروسته په ناټو کې د امریکا یو شمېر متحدان وویل چې دوی هم له امریکا سره هممهاله خپل فوجیان له افغانستانه باسي. د کانګرس ځینو غړو بیا مختلف غبرګونونه ښوولي دي. نور تفصیل د اسما سارمان په دې راپور کې ورو.
له افغانستان د سپتمبر پر یو لسمه د ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن پر پریکړه د کانګرس یو شمېر غړیو عکس العمل ښوولې، خو په ناټو کې د امریکا یو شمېر متحدانو بې له دې چې دا پریکړه تایید یا رد کړي ویلي چې دوی هم خپل پوځیان باسي. د جرمني دفاع وزیر وایي له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په برخه کې به خپل پلان د امریکا له نوي پلان سره همغږی کړي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کرامپ کارین بیویر پرون چهارشنبه د جرمني ملي رادیو تلویزیون ته په مرکه کې وویل دوی تل دا خبره کړې چې په ګډه افغانستان ته تللي او په ګډه به ورڅخه وځي. د همداراز وویل د ځواکونو د منظم ایستلو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه اوس په ناټو کې پریکړه وشي. د جرمني د بندنوی چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د بروکسل په غونډه کې به د اوکراین د پولو او د ایران د اتمي موافقې په شان د مسئلو ترڅنګ د خبرو ډیر تمرکز پر افغانستان وي. استرالیا هم اعلان وکړ چې له افغانستان څخه به خپل ځواکونه د سږ کال د سپتمبر تر یوولسمې مخکې له امریکایي پوځیانو سره په همغږۍ وباسي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریس پرون چهارشنبه تایید کړه چې حکومت یې له امریکا او نورو متحدانو سره د پوځیانو د ایستلو پر پلان خبری کوي. استرالیایی رسنی وایي استرالیا به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم د پوځي همکارۍ د پروګرام له لارې له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي، خو نور به په جنګي عملیاتو کې ګډون نه لري. له بلې خوا د لندن ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې بریتانیا به هم د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا او د ناټو د نورو غړیو پر پل پل کښېږدي. ورځپاڼې د بریتانیا د حکومت د سرچینو په قول لیکلي چې په افغانستان کې اوس د بریتانیایي پوځیانو شمېر 205 ته رسیږي او له امریکایي پوځیانو سره یو ځای وسی. په همدې منځ کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د امریکا د کانګرس غړي له افغانستانه د سپتمبر پر 11مه د پوځیانو د ایستلو پر سر اختلاف لري. د بایدن له لوري د اعلان چې د سپتمبر پر 11مه پر امریکا د تروریستي حمله په کالیزه کې خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي له ډیرو خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د نیو هامپشایر ډیموکرات سناتور جین شاهین چې له لوبي سره افغانستان او عراق ته د امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کړی وو د بایدن پریکړه وخندله. ویل چې دې ډول پریکړو طالبان لا زړور کړي دي. د ډیموکرات ګوند یو شمېر نورو غړو تر دې هم سخت انتقادونه کړي دي. سناتور الیزابت وارن چې د ماساچوست استازي ده وایي چې بایدن په دې توګه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورې نړۍ خوندیتوب ته ګټه نه لري. سناتور لینسی ګراهام له افغانستان د امریکایي پوځیانو له ایستلو سره د مخالفت په ترڅ کې ویلي چې دا کار به د دې سبب شي چې پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې په شان بل حمله وشي. خو د ویرمونت خپلواک سناتور برنی ساندرز د بایدن پریکړه وستایله او هغه یې زړوره او په وخت فیصله وبلله.
د مشال ریډیو د پان شنبی یا د زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسمی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په سلورو بجو.
د پاکستان وفاقی حکومت په یو مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو فیصله کړی او د دې لپاره یې سمری وفاقی کابینه ته لیږلی. د حکومت دریز دی چې یاد ډله سخت دریزه ده او له ریاست یې داسې غوښتنې کولې چې پاکستان د یو سخت دریزه او تنګروی ملک په حیث وړاندې کړي. د حکومت خبره د مذهبي ډلې د احتجاج پر مهال پر پولیسو حملې شوې او د اهلکاران یې وجلي او له 300 زیات یې ژوبل کړي. خو د تحریک لبیک پاکستان بیان مشال اړوي ته ویلي چې په پورم نه احتجاج پولیسو نیغې ډزې کړي او د دوی د شلو زیات کارکنان یې وژلي دي او دا چې د دوی ډله سیاسي ډله ده او پر دې بندیز لګول غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. نور تفصیل د اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورٹ کې ورو.
د اپریل په 14مه اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبری کانفرنس کې ویلي حکومت کې فیصله کړې چې مذهبي ډله تحریک لبیک پاکستان ناقانونه ډله وګرځوي او بندیزونه پرې ولګوي. د نوموړي په خبره تحریک لبیک پاکستان غواړي چې پاکستان په نړۍ کې د سخت دریزه او تنګرویه ملک په حیث ور وپیژني، خو حکومت په هیڅ کله د دوی دا غوښتنې ونه مني. د شیخ رشید په وینا تحریک لبیک پاکستان د احتجاج په نوم قانون پلاسونو کې اغسته وو او له قانون سرغړونه کړي لاري بندې کړي وي چې لکبلې د کرونا مریضان له ستونزو سره مخامخ شوي. په پولیسي حمله کړي چې پکې دوه پولیس اهلکاران مړه او 340 جوبل شوي. نو په دې خاطر وفاقي حکومت د پنجاب حکومت په سفارښتنه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو فیصله کړي او دې لړکی د حتمی منظوري لپاره یې سمري وفاقي کابینې ته لیږلې. د پنجاب نه په پاس کېدو چې کوم قرارداد راغلی د هغې په منظورولو کابینې ته مو په تحریک لبیک د پابندۍ سمري ولیږلا. بل پلو د تحریک لبیک پاکستان د پینډی اسلام آباد ترجمان دانش بختیار مشال ریډیو ته وی د دې اعلان وروسته د دوی مشران او غړي نیول شروع شوي او دا چې د پولیسو سره په نښتو کې د دوی د 40 نه زیات کسان مړه او د 0 نه زیات کسان جوبل شوي.
کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان میں کسی دوسری سیاسی جماعت پر
هیڅ یو سیاسی ډله په پاکستان کې په بلې کومې سیاسي ډلې بندیز نشي لګولې او نو ورته دا حق ترلاسه دی. الیکشن کمیشن کې زمونږ ریکارډ پاک او صاف دی او زمونږ هر څه په ډاګه دي او د دې ملک مونږ سلورم غټ قوت یو. نو په داسې طریقه چې په یو احتجاج باندې او هغه هم په هغه احتجاج چې د تړون سر غړونه پکې حکومت پخپله کړی وي او په پورم نه احتجاج نیغ ډزی کړی اوس کو بدوی له لا د دې جواب پر کول وی
خود کی اور پورم نه احتجاج کو پر انہوں نے سٹریٹ فائر کی. ابھی تو ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا.
بل طرف سے د پاکستان الیکشن کمیشن وینا د چې په تحریک لبیک پاکستان د بندي زرستو به د یاد ډلی امیدوارانو لبه د خپل جمعه سره تړون ختمه ولوی. دا په داسې حال کې ده چې د کراچۍ د قومي اسمبلی په حلقه ان اے 2950 باندې د زمینی انتخاباتو لپاره تیاری پیل شوی چې په کې د تحریک لبیک پاکستان امیدوار مفتی نذیر کمال وی هم شامل دی. د حکومت د دې فیصلې وروسته به د پاکستان په سیاست سره سرات وی. مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وی پاکستان دا اقدام یوازې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو لپاره کړی.
دلته په پاکستان وګوری د یو قسمه احتجاج وشو بیا په دې کې پاټۍ باندې پابندي لګېد نو چې پاټۍ باندې پابندي لګېد نو که دا پابندي لګي نو د پاکستان هغه موقف ته به هم دې سره تقویت ملاویږي کوم چې هغې په فاینانشل اکشن ټاسک فورس کوم چې اف اے ٹی ایف دی په هغې کې هغې اغستی دی.
دا له هغې وروسته چې د اپریل په 12 د پنجاب پولیسو د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین ریزی گرفتار کړو د کومې وروسته چې په ټول هیواد کې د تحریک لبیک پاکستان کارکنانو احتجاجونه پیل کړه. د تیر کال د نومبر په 15 نیټه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي. د کومې وروسته چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اعجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلي وو.
د لاهور پولیسو د پاکستان یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی د اپریل پر 12 گرفتار کړو د کوم وروسته چې د یاد ډلی پلاویانو د دغه هیواد په یو شمیر ښارونو کې قهرجنې مظاهرې او احتجاجي پرلتونه پیل کړي دي. د تحریک لبیک پاکستان مشران وایي تر څو حکومت د فرانس سفیر له پاکستان ونه باسي او خپل سفارتي تعلقات ورسره ختم نه کړي تر هغې به احتجاجونه دوام لري. دا چې یاد مذهبي ډله هر وار په حکومت خپلې غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او د دې ډلې دومره د مضبوطېدو څه وجوهات دي زموږ همکار احمد الله په دې راپور کې ځواب وي.
تیر کال د نومبر په 15 تحریک لبیک پاکستان ډلې د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاج پیل کړی وو او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سره د سفارتي تعلقات ختم او د هغه هیواد سفیر دې له پاکستانه وباسي. دا پرلت د اکتوبر په 12 تر هغې وروسته پای ته ورسېد چې حکومت او تحریک لبیک ډلې ترمنځ یو تړون وشو چې پکې حکومت د یادې ډلې غوښتنې ومنلې. تحریک لبیک پاکستان د فرانس سره د تعلقاتو ختمولو غوښتنه ځکه کوي چې د دغه ډلې په وینا د فرانس ایوی مجلې د پیغمبر اسلام خاکې چاپ کړي وي. که څه هم د اسلامي نړۍ ترڅنګ یو شمیر غربي هیوادونو هم د دغو خاکو پر ضد خپل غبرګونونه څرګند کړي ول خو په هیڅ یو هیواد کې د تحریک لبیک ډلې په څیر مظاهرې نه وې شوې. یادې ډلې په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د بیګونا ګرځول شوی عیسوي خزی آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد هم د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې احتجاجي مظاهره کړې وې. تحریک لبیک ڈلی د 2019 کال د نومبر په میاش کې د نواز شریف په واکمنۍ کې په انتخاباتي حلفنامه کې د ختم نبوت په حواله د متنازع ترمیم پر ضد په فیض آباد کې درنور کړی و او د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا او له حکومت سره د ایوی لوزنامې وروسته یې خپل درنه ختمه کړه. دا چې یاد مذهبي ډله هر وار په حکومت خپل غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او د ډلې دومره د مضبوطېدو وجوهات څه دي؟ په اسلام آباد کې خبریا سبوخ سید چې د مذهبي ډلو او د هغې د مشرانو په اړه راپورونه هم جوړ کړي مشال ویډیو ته وویل هر کال 15 میاشتې داسې وي چې مذهبي ډلې د مذهب سره تړي لکه ربیع الاول، محرم، رجب، شعبان او روژه. په دې میاشتو کې د مذهبي ډلو دا مشران صرف او صرف د مذهب په حواله سره بیانونه ورکوي او په داسې کولو سره دوی د خلکو ذهنونه جوړوي.
پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی بیانیاں ہمیشہ
په پاکستان کې مذهبي بیانیا د همیشه نقبی پاتې دا او د تحریک لبیک مشرانو د خپل بیانونو د لارې ختم نبوت، رسول الله سره عشق، صحابه او اهل بیت سره مینا او یو شمیر نور موضوعات دومره حساس جوړ کړي چې څوک په خبره نشي کولای. نو یو خود مذهب کارت په استعمالولو سره ځان مضبوط کړي او بل وجه په ریاستی کچا د دې ډلې لپاره نرمښت او ملاتړ موجود دی. واضح مثال د 2019 کال د درنی وروسته د یو پوځي مشر د دې ډلې په پلویانو کې پیسې ویشل وو. د دې ترڅنګ یادې ډلې د خپل هر احتجاج وروسته په حکومت خپل مطالبات منلي چې له وجې حوصلې اوچتې شوې دي.
که څه هم د سیاسي چارو شنون کی او یو شمیر ملکی وګړي د هغه ډلو پر ضد د سختو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي چې د ریاست عملداری چیلنج کوي، خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کورونو چارو پخوانی وزیر اجاز شاه تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طاقت د استعمال په ځای خبرې اترې د مسلې بهتره لار ده. خو په اسلام آباد کې د دینی چارو یو پوه وقاص خان د حکومت لخوا مذهبي ډلو سره شوي تړونونه په هیواد کې د دغو ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو عمل گنی. د اپریل پر 14 مشال ویڈیو سرا پر خبرو کی د نو موڑی وینا وا
پاکستان میں جو مقتدر ہے ان کے ہاں یہ چلتا رہتا ہے
پا پاکستان کی چدا طاقت کومی اصل اثر چینی دی نو ہغوی ہمیشہ داسی مذہبی او یا لسانی ڈلی د خپل سیاسی مقاصد د حاصل ول لپاره جوړی. تحریک لبیک ڈلا سو کال مخ کی چانه پیجندلا خدا اول زل لپاره د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد استعمال کړی شو او چکلا تیر حکومت یې پر ضد د طاقت استعمال وکړو نو د امنیتی ادارو مشرانو لخوا ورته ویل شو چې دا زمونږ خپل خلک دي او د طاقت استعمال پر ځای د خبرو اترو د لارې معامله هوار کړي. نو د دومره ډاډ وروستو زړونه نور هم غټ شول او پر مخ روان دي.
د وقاص خان په وینا چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې نوي خلک لزان سره ملګري کوي او حکومت تل د مذهبي ډلو د خوشالولو کوشش کړي چې ورسره دا ډلې نورې هم پیاوړي شي. تحریک لبیک پاکستان چې په اول سر کې بعد تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یادېدا علامه خادم حسین رضوی جوړه کړې و. دا ګوند په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او که څه هم د پاکستان په پارلمان کې غړي نه لري خو امیدواران یې په انتخاباتو کې د پام وړ ووټونه اخلي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
په بلوچستان کې د کورونا وایرس کې سونو کې د زیاتوالي وروسته د تعلیمي ادارو د تړلو لړۍ پیل شوې او 13 ورځ په کوټه کې د ښځو د پوهنتون د استاد ډاکټر شایسته چې د کورونا وایرس له وجې مړ شوې سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي یا پوهنتون تړل شوې دي. دغه ډول په کوټه کې څلور سکولونه د نن څخه تړل شوې بل خو صوبایي حکومت پر ولز غږ کړي چې د کورونا وایرس لارښوونې عملي کړي. نور تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې راپور کې اورو.
په کوټ کې سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي یا د انجونو پوهنتون د غوروسته تړل شوی دی. کله چې د اپریل په 14 نیټه د پوهنتون په اصل کې اسیسټنټ پروفیسر د ډاکټر شایسته مړی مندل شوی وو. کوم چې سم د لاس و بولان میډیکل کمپلیکس اسپیټال ته رسول شوی وو چیرې چې ډاکټرانو د ډاکټر شایسته د مړینې حالت کرونا وایرس څرګند کړی دی. په کوټ کې د پوهنتون له لوري په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې د ډاکټر شایسته د مړینې وروسته یونیورسټي به د اپریل تر دېرشمې نیټې پورې بنده وي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی ویلي دي چې د کرونا وبا دریمه لړۍ ډېره خطرناکه ده چې له امله دوی په کوټ ښار کې د نن څخه څلور سکولونه هم تړلي دي. تېر ماښام د مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی شاوانی پر شاعرانو غږ کړی دی چې هغه دې د کرونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره پر ایس او پیز باندې عمل یقینې وګرځوي. که چیرې د کرونا په کیسو کې زیاتوالی رالی نو حکومت به په کوټ ښار کې و لاکډاون ته اړ شي.
په بلوچستان کې د کرونا تھرډ ویو چې دی ډېر پر تیزی مخته روان دی. اوس دا په طالبی ادارو کې هم کیسز ډېر زیات رپورټېږي. سبا څخه د یو هفته لپاره څلور سکولان په کوټه کې هغه بندېږي. نن نوټیفیکیشن هم جاری شو ځینې سکولز کې نه کیسونه رپورټ شوی دي او په نور درې کې سوالس کیسونه اور دا چې دی په نور سکولز کې کیسونه پر مخ را روان دي. نو هر تعلیمي ادارې کې چې کیسونه زیاتېږي نو په حالت مجبوری په هغه تعلیمي ادارې تر هغه وخت بند دي چې ګرد به موږ د سکین کوو او سسپیکټډ کیسز هغه سیمپل به کلکټ کوو. که ډېر تشویشناک حالت وي او کیس ډېر زیات وي نو هغه تعلیمي ادارې موږ بندوو.
دلته خبره دا ده ونې ورده چې سردار بهادر خان وومن یونیورسټي په بلوچستان کې د انجونی وازنۍ پوهنتون دی چیرې چې د لس زره څخه زیات انجونی زده کړې کوي. بل لور ته د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې په صوبه کې وزلۍ چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د روزې په میاشت کې د کرونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره په مارکیټو مساجدو او د ګڼې ګوڼې په نورو ځایو کې د کرونا پر ایس او پیز عملي کې نیو ګرځوي. په کوټ کې په جاری شوي یو بیان کې وزلۍ انتظامیه ته ویل شوي دي چې کوم دکانداران د کرونا پر ایس او پیز عمل نه کوي پر هغو د جرمانه واچول شي. دغه ډول دې د هفتې او اتوار په ورځ تجار خپل کاروبار بند وساتي. یوازې به میډیکل سټورز او پټرول پمپ خلاص وي. په کوټ کې د روغتیا د ادارې د ویان ډاکټر وسیم بیگ له لورې د اپریل په 14 نیټه په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې تېره ورځ په تعلیمي ادارو کې یولس زده کوونکي د کرونا وبا څخه اغېزمن شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په صوبه کې د کرونا وبا څخه د اغېزمنو کسانو شمېره 6,578 ته رسېدلې ده. په هغې کې 9,403 بېرته جوړ شوي دي خو 221 کسانو د کرونا وبا له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. لیکن دلته ځینې آزادې سرچینې د کرونا وبا څخه د مړینې شمېره څو چنده زیاته شوي.
د مومندو ضلع د سرکاري سکولونو ځینو استادانو له مشال اډیسر په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې دغه ضلع کې د کرونا مثبت کیسونو په زیاتېدو دي او دوی په دې اړه د تعلیم د متعلقه چارواکو سره سوسو غوړې رابطې هم کړي دي خو تر اوسه د تعلیم وزارت په مومندو کې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی. دا وخت خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې سکولونه تر 28 اپریل پورې بند دي. د مومندو د تعلیم چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې په خپل هم په دغه ضلع کې د کرونا زیاتو کیسونو اندېښمن کړي دي خو لا هم ورته د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو امر نه دی شوی. نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې ورو.
د مومندو ضلع استادان وايي په دغه ضلع کې د کرونا وایرس مثبت کیسونه زیات شوي دي خو صوبایي حکومت لا هم د سیمې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی. د پرانګار د سری شاهد هلکانو د سرکاري هایر سیکنډري سکول پرنسپل فضل دیان د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته ویل په سیمه کې روزانه د کرونا مثبت کیسونه رپورت کیږي او د استادانو د غوښتنو باوجود لا هم حکومت د سکولونو د تړلو څخه فیصله نه ده کړې.
عموماً اوس هم په اسکول کې ناست یم. اسکول کلاو دی باقاعده کرونا وایرس شته او ښه ډېر دي او مطلب دا چې زموږ ډیو صاحب رپورټ کړی هم دي تر جمعې پر ورځ باندې زه پاسد کیوم او هغه ما ته پوښتو که هغه زموږ سره پرسونه کیسونه ډایرکټریټ رپورټ کړي دي. نن هم زموږ په دې ګاونډ کې چې کوم زموږ ملګري راغلي نو پات شوی نن موږ په دې ګاونډ کې فیمیل پات شوی ده پرونه مو پات شوی ده په زموږ سره های اسکول دفکور کې د هغې پرنسپل صاحب او درې استادان هم په کورونا باندې پراته دي.
د مومندو د ګنداو د یو میډل سرکاري سکول استاد محمد اشفاق د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته ویل د مومندو زیاتره استادان د بندوبستي سیمو نه دي چې د کرونا په وبایي حالاتو کې ورته تګ راتګ ګران شوی دی.
د سیټل ایریا نه دي. د کرونا کو په تیر جمعه باندې دلته تقریبا 17 کیسونه رجستر شوي.
د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د اپریل پر 14 په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د هیواد په هغو ضلعو کې چیرته چې د کرونا کیسونه زیات دي له لومړي ټولګي نه تر اتم پورې به سکولونه تر 28 اپریل پورې بند وي او دا ډول به هلته د نهم جمعات نه تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې په اونۍ کې یوه ورځ خلاصې وي. خو د مومندو ضلع استادان وايي په دغه سیمه کې د کرونا زیاتو کیسونو او په دیړه د حکومت په غوري اندیښمن کړی دی. د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادی مشر مجاهد خان یې په اړوای د مومندو ضلع تعلیمی چارواکی یا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نور حسن د اپریل پر سوارلسما مشال ریڈیو ته ویل دوی په دې اړه د متعلقه چارواکو سره په مومندو کې د کورونا د زیاتیدونکو مثبتو پیښو په اړه خبرې کړې دي، خو لا هم ورته د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو څه جواب نه دی ورکړل شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د ایلیمنٹری او سیکنڈری تعلیم د حکومتی کمیټې مشر پختونیار خان د اپریل پر سوالسما مشال ریډیو ته ویل باید استادان د خپلو ضلع تعلیمي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي.
حکومت خپل پالیسی خپل جوړ کړی ده او د دې سیز هر ټایم ټو ټایم ریویو کوي کنه انسیسی کې اجلاسونو کې هم د فیصله ده کې کوم ځای کې سیز زیات شو، کوم ځای کې کم شو، کوم ځای کې بندول ضروري دي، کوم ځای کې خلاصول پکار دي کنه. تر هغه خبرې چې کوم د دې سیز ریلیټډ دي هغه دي ریویو کوي. نو ان شاء الله د به دوم ګورنمنت هم ریویو هم هغه ښاګي پکار دي چې خپل ډیو سره ميدو شي تر کوم چې کوم ډیو دي زیاته د ایجوکیشن ډیپارټمنټ مشر چې په موږ سره د کووډ کیسز را روان دي په دې ریشو باندې دي هغه ځای خبره ده خپل مشر ډایرکټر او ډایرکټر باندې چې تر په دې باندې سیکټری به منیسټر او دا خبره بیا واپس تاغه ان سی او سی د پرسونو د ازي تر اوره چې دا د دې کومه مسله ده چې دا د بخیر.
ډاکټران وايي په پاکستان کې د کورونا وایرس درې مسه پر راغلي او باید خلک دغه وایرس ته مخنیوي پاړه پر احتیاطي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي. قدرمن ګټه سره مشال لړیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لژمن سره سم بوزته یو وسندره دراورو بیا ساسي په خدمت کې حاضرېږم.
در څه ختلم در تمی وانا قتل وا مې بخا در څه ختلم در تمی وانا قتل وا مې بخا غږ دې نشم در تمی دیر وژړل وا مې بخا غږ دې نشم در تمی دیر وژړل وا مې بخا ج بنست د هر جای بنستا چه دیکھے دل ما در دوانا و گلوا میں بخا غگی دین شم در تمیدی
سواد کې د روژې میاشت سره سم د کورونا وایرس څخه بچ کېدو لپاره خلک لارښوونې نه عملي کوي. د سواد صحت محکمې چارواکي وایي په موجوده حالاتو کې احتیاط نور هم زیات ضروری دی، ځکه چې د کورونا وایرس درېمې څپې سیمه ډېره زیاته متاثره کړې او ورځ تر بلې حالات خرابېږي. د دې په خبره باید ولس د روژې په میاشت کې حکومتي لارښوونې عملي کړي. نور حال د سواد د نیاز احمد خان په دې راپور کې اورو چې په اذان پیلېږي.
د روژې میاشت شروع کېدو سره سم د خیبر پښتونخوا نورو برخو پرنګ د سواد په بازارونو او جوماتونو کې هم ګڼه زیاته شوې. خلکو په ډېر لوی شمېر سره د جوماتونو مخه کړې. زیاتره خلک وایي چې هم په دغه زیاته ګڼه کې څوک هم د کورونا وایرس نه بچ کېدو احتیاط نه کوي. د سیدو شریف حضرت حسین وایي
په موزه کې خدای چې یو سپی یو نیم سپی اوس په روژه کې دا چې بېګا زمونږ په جومات کې دومره ځایونه چې خلک د پیزارونو بځي کې مانځه ته ولاړو تراو ته ولاړو نو دومره ګڼه شي او دومره رش شي په دې کې صورتحال ډېر ګډوډ شي. څوک ټوخېدو چا ځکه چې تراوی شي نو په تراویو کې چې څومره ټایم انسان د ډېر سیوا کېږي نو دغه ټوخی سیوا شي د یو بل د کم وایرس چې د یو بل ته ډېر په اسانه باندې په بالکل په اسانۍ باندې یو بل منتقل شي. او بله مسله چې ماسک بالکل څوک نه چاهي.
زمینګوري په بازار کې یو دکاندار موجود الله زیاتوي چې روژه کې په بازارونو کې ګڼه نوره هم زیاته شي، خو دوی ویني چې زیاتره خلک د کورونا وایرس نه بچ کېدو په اړه خاص قسم احتیاط
روجی سٹارٹ ہوئی. روجی کی تندور روز پہ نسبت گن ڈیر زیادہ سیوائی زکه چې خلک سوداګان دروځي خلک خپل کاروبارونه لروځي او په مازی ګری ټایم کې هډیر زیاته غنی. آیا بیا نور ک مونږ د روزو کې د منځونو د جمعاتونو خبرو وکو بیا پکې د تراو پکې وکو نو هغه کې بالکل د ایزو پیس خیال نه ساتل کی و سه د بازار ته تل هم بازار نه واپس را لمه نو التا یو قسمه ز کزویم 95% چې خلکو ماسکون نه واچولي.
د سیدو شیر پسپتال ویان ډاکټر نجیب الله وای چې روزه کې مذهب هم ولستا د صبر تلقین کوي، ځکه چې خوړل او سکل بندول د صبر یو عملی مظاهره ده. هم دغه صبر دی د کورونا وایرس ته بچ کېدو لپاره اختیار کړی شي.
ماسک چول دی بل فاصله ساتل لاس نه ملاوهل بازار ته کم کم هجوم زیګونو ته کم کم تل دا زمونږ د صبر امتحان د کورونا اخلي. رمضان به دی میاش کې زمو عوام ته درخواست ته چې کم از کم دای سو پی سی دی دا احتیاط دا پر رمضان پر وساتی زکه چې د دریم لهر چې د ډیر زیات په تیزی سره چې هغه دیګه د خوريږي او چې کم تراوی زم ټایم دی هغه د ګنټې نه زیات تر چې هغه سیوای کومنګ په دغه ټایم کې په تراوو کې په صفونو کې د یو بل سره فاصله چې نو چې هغه وساتي نو دا به د قوم لپاره او د عوام لپاره ډیر زیات خیګړه وي.
د سوات صحت محکمې تر مخه 1300 ساعتو کې د کرونا 15 نور رنځوران مړه شوي چې ورسره په سوات کې د مړو شمېره 138 ته رسېدلې. دا وخت په سیدو شیر په هسپتال کې د کرونا 101 رنځوران په داسې حال کې علاج روان دی چې اکسیجن ورته لګېدلی. محکمې صحت دا هم وایي چې په سوات کې د کرونا رنځورانو شمېره لا په زیاتېدو ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
په کورمه کې د روژې میاشت له راتلو سره سم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې. د ځایي خلکو په خبره د هر سیز په نرخ کې له 100 تر 200 روپو زیاتوالی راغلی. بلخوا د تاجرانو اتحادیې مشران هم د خوراکي توکو بیې لوړېدل مني او وایي د کرونا وایرس مخنیوي په خاطر اکثره لارې بندې وي، نو بازارونو ته خوراکي اجناس راوړل کم شوي او بله دا چې په روژه کې د خوراکي توکو تقاضا هم ډېره شوې، نو ځکه یې قیمتونه لوړ شوي. چارواکي وایي په خوراکي توکو نرخونو کې د اضافي مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. چې نور تفصیل د تاریخ روزي په دې رپورت کې اورو.
د کورمې اوسیدونکو وایي د روژې میاشت په راتګ سره د خوراکي توکو په نرخونو کې دومره اضافه شوې چې اخستل ورته ګران شوي. د پارچینا جمشید علي وایي کله نه چې د روژې میاشت شروع شوې نو سره د مهمو خوراکي توکو لکه سبزیانې، میوې، غوښې، غوړي او داسې نورې بای هم اوچت شوي.
ڈیلی بیس باندھے چلے اڈے نو جی چھ سات سو روپے کی مزدوری کئی نو اگوئی سات سو باندھے اگوئے چلے کورتا سبزی ہم نشی اڑ لے نہ مطلب چینی سنگے اڑی نو غریب سبھی وس نہ ہو بالکل لباہر کا
هم دا اوس د پړچینار په بازار کې د چینی 500 کیلو یو بوجه نخ تر 3200 روپو ته رسیدلی. په داسې حال کې چې یو ونې وړاندې قیمت یې 5500 روپۍ و. دغه شان 5 لیټر غوړي په 1300 روپۍ خرڅېدل، خو د روژې مخې ته یې بیا نږدې 1500 ته ختلې. په همدغه توګه د هر شي په نرخ کې 100 تر 200 روپو زیاتوالی راغلی. په پړچینار بازار کې د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجی رؤف حسین هم د خوراکي توکو د بیې لوړېدل مني، خو وایي د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر اکثره لارې بند وي، نو یاد بازار ته خوراکي اجناس راوړل کم شوي او بل دا چې پروژه کې تقاضا ډېره شوې، نو ځکه قیمتونه لوړ شوي.
ګوډي نه رسېږي، کورونا باندې نه لګون ته کې ترانسپورټ باندې نه لګون کې په باندې دي بر وخت ګوډي نه رسېږي، نو دی باندې نه لګ دا مشکلات دي. او دا کې کاته سیمم روزا سره چې لګ غرني پیدا کیږي، نو چون کې ډیماند زیات دی او سپلای سره تر کم دی، دی باندې نه لګ غرني ده. سیبا
بلخوا د انتظامی یوزای مشر یوسف هارون وای په ضلع کې دوا ارزن بایا بازارونه جوړ کړي چې بګي د خوراکي توکو نرخونه د عام بازار په نسبت کم مقرر شوي، نو خلک کولای شي چې د روژې میاشت په دوران کې له هغو وړه غوړي، چینی او داسې نور سوداګانې واخلي. چارواکي وایي د روژې په میاشت کې د ګرانې مخه نیستو لپاره هغلته کمیټیانې جوړې شوي چې هغوی هر ورځ دکاندارانو ته نوي نرخنامه ورکوي او بیا دا ممکن کوي چې څوک خوراکي توکي له مقرر نرخه زیات خرڅ نه کړي. یوسف هارون دا هم وایي په بازارونو کې تر چاپور وروسته یو شمېر دکاندارانې نیولي او باندې جرمانې لګولي او زیاتوي که تر دې هر څوک بیا هم په ناجایزه منافع او ملاوټ کې ونیول شو، نو په جلونو کې دا اچولو فیصله کړې ده.
انشاءالله رپورٹ رکھے پڑے منی مونگا ایکشن اغستے باقاعدہ ایون زبر چی ماں سلور تین سو کسان فائن کری دی، میں 10,000 فائن کرے دے، بل میں 7,000 فائن کرے دے. وہ بہر حال چونکہ تاسو ته پتہ ده چې خلق بیا هم د دینا منی کی گی نا، نو اس مونگا یو طریقہ کار دا کرے جی دینا پس مونگا کوشش دائی چی جیل تا دا خلق کی گو.
پا ملکی گرانی دیر زیادتا دا خود روجی پرا تک سرا دا خوراکی او نور زوری سیزونو بای لنور هم لڑی شوی چو سرا دا آم ولد جوان سخت متاثره شوه. حکومت په صوبا کې د روژې پر مهال د ګرانې مخنستو لپاره تر اتیاو زیات بازارونه لګولي چې پکې عام ولس خوراکي مواد په کم نرخ ترلاسه کولی شي. تاریخ ورکزه، مشال رادیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
قدر موږ تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لږمنې سره سم بوزته یو سندره دراورو بیا ساسي په خدمت کې حاضرېږم. موسیقی
څنګه سپینېږي ملنګ تور د سترګو وایه څنګه سپینېږي ویلې یو عذاب د انتظار په نوم یادې کی ملنګ تور د سترګو وایه څنګه سپینېږي ملنګ تور د سترګو وایه څنګه سپینېږي
پېښور کې په سرکاري کچا نوی جوړ شوی د زړونو د ناروغانو ځانګړي روغتون پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي کې له افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغانو لپاره ځانګړي اسانتیاو مرکز جوړ شوی. د دې څنګه چارواکو په خبره افغان وګړو ته به ټول سهولتونه ورکوي. په پاکستان کې د افغان کونسلګرۍ د دې ګام هرکلی کړی. چې نور تفصیل یې د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
پېښور کې د زړونو ناروغو ځانګړې اداره پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي چې په 14 دسمبر 2000 کې خوشا سلور میاشتې وړاندې وزیر اعظم عمران خان پرانسته کړې و. پکې پاکستان کې میشت او د افغانستان راتلونکو افغانانو د سنتي لپاره خصوصي مرکز جوړ کړی شوی دی. دغه اسپیټل مشر هاسپټل ډایرکټر ډاکټر شفا حیدر مشال لیړو ته ویل
مونږ سرویس چې نو پاکستانی موروریانو ته قوریانو ته او افغان اوریانو ته خوریانو یو شانتی دي. مونږ سفر نه ګورو یو شانتی خپل مډیس ته ګورو او ایکولی هغه ته مونږ فسیلیټیشن ورکو. مونږ اوس سٹارټ واغشتو مونږ کسانو ماهر کو لګیا یو چې کوم افغان جبې دي هغه ویل شي او هغه افغانستان نه یا دلته نه څوک افغان برادر راځي نو هغه ته هغه خپل خبره ورته کول شي او مونږ هم ورته فسیلیټیشن طریقې سره ورکول شي نو مونږ هغه هایرینګ کو لګیا یو.
دغه زړونو ناروغو ځانګړي روغتون کې تیرو څلورو میاشتو کې تر یو نیم سلو افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغو کتنه درملنه او د زړونو اپریشن هم شوی دی. د اسپیټال ویاند رفت انجم په دې باب لوای
مونږ تقریبا یو سل او څوارلس افغان چې کوم وګړي دي هغه په او پی ډی کې معاینه کړی ده او درویشت نه زیات دي د هغه انجیوګرافي او انجیوپلاسټي شوی دي او د یوولس کسان داسې دي هغه له مونږه اوپن هارت سرجریز کړی دي مطلب د هغه اپریشن هم شوی دي.
د اپریل په دولسمه دغه اسپیټال ته پیښور کې افغان قونسل جنرال نجیب الله احمدزی هم د روغتون د مشرانو په بلنه دوره کړو او د اسپیټال انتظامی سره لیدو کاتو ورستو د دې ګام هرکلی کړو او ویلی وو چې افغانان زیاتره اولس مالی ستونزې لري نو باید د درملنې په وخت دې ته هم وکتل شي. د پیښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي مشر ډاکټر شفا حیدر تر مخه پی ای سی یا د زړونو دې اسپیټال کې لسکم درې سوه بیډونه دي چې پکې 55 انتهایی نگهداشت والدي شپږ اپریشن کمرې او واډونه دي او دغه شان شپږ لیبارټری. خوای موجوده وخت کې ټول اسپیټال په مکمل توګه لا کار نه دی پیل کړی او راتلونکي تر شپږو میاشتو به د عملی او اسانتیاو پوره کېدو وروسته په مکمل توګه کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین بشر گردی مکمل ختم ہے
افغانان سو بھاری بے شک چکا
دین سخت را بھاری تیرا یہ ہر چکے
یہ دوستان کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د خیبر ضلع د زراعت او محکمې چارواکي وایي چې دوی په خیبر ضلع کې په لویه کچه د زیتونو باغونه لګوي او هلته په غرونو کې د مخکې نه موجود ځنګلي زیتونو کې قلمونه لګوي چې معیاري میوه پیدا کړي او خلک ترې ګټه پورته کړي. د زراعت او محکمه وایي په قبایلي ضلعو کې د زیتونو د زیات او معیاري پیداوار ډیر امکانات موجود دي. نور تفصیل د سیمه د مشال اډو خبريال فرهاد شینواری راکبي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په شلمان لنډ کوتل جمرود او تیراکي د زیتونو نوی باغونه او په ځنګلي زیتونو کې کلمونه لګوي چې د دغه سیمې د زیتونو معیار سوداګریزه کچې ته برابر کړي. د خیبر زراعت محکمې فیلډ اسسټنټ محمد صابر مشال ریډیو ته وایي چې دوی دغه پروژه د پاکستان وفاقي حکومت د پی ایس ڈی پی ادارې لاندې پیل کړي.
پروس کالم مونږ پلانټ کړلی وو او بیا سږ کال په هم اوس وشول او نور چې دي تقریبا دا 70 ایکڑ ته رسیږي او په دې کې تقریبا د 110 نه 134 بوټي پورې پر ایکڑ مونږ کرو. خو په هغه کې ځنګلي بوټي ډیر دي نو د دې وجې نه په هغه کې به مونږ گرافټینګ کوو. دا کوم چې د مونږ په غرونو کې دي دا خاونه چې مونږ ورته یو دا ټول زیتون دي.
د زراعت محکمې ډیسټریکټ ډایرکټر خیبر ضیاءل اسلام داوډ وایي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې د زیتونو د زیات پیداوار لپاره ښه امکانات موجود دي.
زه د خپل د مرج ډیسټریکټ د ټول قبایلي اضلاع کا خیبر ده کا بجوړ ده په دې کې زه یو سکوپ ګورم. زه یو فیوچر پکې ښه مستقبل پکې ګورم. د زیتونو مونږ پکې ته ځنګلي زیتونو ګورې د مونږ ځنګلي زیتون بالا په غرونو کې ولاړ دي پکې د مونږ قلم کاری کول د مونږ باغونه لګول چې په دې کې مونږ کار وکړو د اوس زیتون مې کوم بوټي تقسیم کړل د اسلام آباد بیسټ یو په سکیم دا او په اعلان دې مونږ دا بوټي تقسیم کړل مونږ چې مونږ سکیم کوم روان ده بده کې با مونږ ان شاء الله 10-15 لاکھ دې مونږ ټارګټ چې دا به مونږ زنګری زیتون په خیبر کې مونږ کلم پکې لګاو
د لنډ کوتل یو غړی هجرت علی پر دې وای چې په خوا با زراعت محکمې داسې بوټي لګول چې ولستبې سګټ نه رسیدا خو اوس چې زیتون لګوي نو دین با ځای خلک ډیر استفاده حاصل کړي
بنیادی تر باندې د زیتون حکم بوټي د تلګول کیږي نو دغه ډیر زیات خلک خوشاله ځکه چې عام بوټي به کوم راوړل شول نو هغه به دمر फायदा نه و زیتون حکم بوټي دغه خو फायदा او هغه پونه هم خرچيږي دغه تنه هم خرچيږي او سره حکم میوه کوي هغه هم قیمتي
د زراعت محکمې چارواکي وایي چې د دوی وی څېړنې تر مخه د پاکستان په نور برخو کې د زیتون د سل کیلو دانې نه اتلس کیلو پورې تیل راوځي خو د قبایلي ضلعو د سل کیلو زیتون نه 22 کیلو تیل را پیدا شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
خو واډو نه ملاوي شې دی یو دلته چولې کارتم نو بس لګي کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
نمشال رادیو خدمتمن اوردونکو سلام پختونخوا خبرونه کې مو په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه واوریدل د خبرونې د پاشې بوتر رسیدلی په اخر کې یو سندره دراورو
ہر قدم اس پر لے لاجوندے پوسلے دا چمن دا کلا جوندو زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گلد اس پر لے میرا پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو دنو پشان کلا دسڑو نولرو بیش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیج مینا محبت خل مالیار تو زیج مینا malyar ko jab gundas par le bahisa tu da pulsa to malakan par pulsa ko har jab gundas par le bahisa tu da pulsa to malakan par pulsa ko
وطن د علم شمع هر لو رنا رنا مو چمن د پختون خواتن امیل مستیا وطن د علم شمع هر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سچ خوشحالی بل رہے بار